د ازادي رادیو د موبل ساعت خبرونه پیل شو ورته خرغلی درنو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې به هم واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وری چی نن بعد متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او سبا ته بعد امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي نور مطالب هم لرو خو لومړی به خبرونه واورو مجاهد جواد د افغانستان اړوند خبرونه راوړي
د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې په ایران کې د اعدام کېدونکو افغان بندیانو د مسلې د څېړلو په هدف یو پلاوی ایران ته واستول شي. سولسات ځواکونه وایي چې تیر ماسپښین په سنګینو ولسوالۍ کې د دوی یو هلیکوپټری وروسته له هغې بیړنۍ برړۍ ناسته وکړه چې د مخالفینو لخوا وویشتل شوه خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. دغه راست په نړیوالو خبرونو کې باورو چې د راپورونو له مخې د افغانستان پولې ته څېرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په هوایي برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده چې په ایران کې د اعدام کېدونکو افغان بندیانو د مسلې د څېړلو په هدف یو پلاوی ایران ته واستول شي. د باختر دولتي خبری اژانس د راپور پر بنسټ د وزیرانو د شورا د تېرې ورځې په غونډه کې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام پر مسلې باندې بحث وشو او پکې وویل شول چې ایران ته د تلونکي پلاوی په ترکیب کې به د افغانستان د مهاجرینو کورنۍ او بهرنیو چارو د وزارتونو او د لوی څارنوالۍ استازي ګډون ولري. که څه هم افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې ایران یوازې 9 تنه افغان بندیان اعدام کړي دي، خو د افغانستان د ملي را یو شمیر غړي بیا وایي چې په ایران کې د اعدام شویو افغان بندیانو شمیر تقریبا 500 ته رسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکرسل وایي افغانستان ته د امریکایي نویو ځواکونو په رسیدو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په پراخېدو سره به په دې هیواد کې تاوتریخوالی زیات شي، خو په دې جګړې کې به موږ ګډون کیو. مکرسل پرون په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته وویل چې په افغانستان کې زموږ په وړاندې ډېر چیلنجونه موجود دي، خو موږ به د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه کې بریالي شو. مکرسل د خبرو په یوې برخه کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د ایران مداخلې ته اشاره وکړه. ویل چې استخباراتي اسناد ښیي چې ایران په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه په مخ وړي، خو له دې سره سره په دې هیواد کې د ایران رول مثبت دی. مکرسل وویل دغه شواهد ښیي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې او وسلو ورکولو په ګډون په افغانستان کې یو لړ تخریبي فعالیتونه پر مخ وړي، خو هغه وویل دغه فعالیتونه په هغه حد کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې مسیر بدل کړي. تر دې وړاندې هم امریکایي مقاماتو څو څو ځلې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی دی. سولساتي ځواکونه وایي چې تیر ماسپښین په سنګین ولسوالۍ کې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دوی یو هلیکوپټری وروسته له هغې بیړنۍ برړۍ ناسته وکړه چې د مخالفینو لخوا وویشتل شوه خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. د سولساتو ځواکونو لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې د هلیکوپټری ټول عمله د بلې په واسطه مرکز ته انتقال شوه او د پیښې په ځای کې یو شمېر مشکوک کسان هم نیول شوي دي. ناټو دا هم ویلي دی چې د هلیکوپټر یې ویجاړه کړه ځکه چې د ترمیم وړ نه وه. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي بیا ادا کړې ده چې د سنګین د ولسوالۍ په شهزادي کلي کې یې د بهرنیو ځواکونو درې هلیکوپټرې غورځولې دي او د ده په وینا 55 بهرني سرتېري یې وژلي او 10 نورې ټپي کړې دي. چارواکي د طالبانو دغه ادعا په بشپړه توګه بې بنسټه او ناسمه بولي. د خوست ولایت د حیدرخیلو په لیسه کې نن سهار د یو ماین د چاودنې په ترڅ کې څلور ښوونکي او څلور زده کوونکي ټپي شوي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس امیر پاچا منګل ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان ټول د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي او د ټولو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. راپور زیاتوي چې د پیښې په اړه د محل پلټنې روانې دي، خو تر دې مهاله هیچا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه پیښه تایید او په کلکه یې غندلې ده. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 46 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 88 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 1535 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري څخه اوري.
د راپورونو له مخې افغانستان پولې ته څېرمه د پاکستان په شمالي لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په هوایي برید کې څلور تنه وژل شوي. دا برید په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر اهدافو شوی دی. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. د یو بل خبر له مخې متحده ایالات ویلي د هغه پاکستاني ول اصل امریکایي پاړه چې ویل کېږي د نیویارک په ټایم څلور لارې کې د بمی حمله هڅه کوله د معلوماتو د راټولولو په ارتباط د پاکستان له همکارۍ راضي دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ اکرولی وویل د پاکستان حکومت د طالبانو پر ضد لا دمخه سخت دریځ غوره کړی او متحده ایالات په دې برخه کې د نورو اړینو ګامونو انتظار باسي. د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر د یکشنبې په ورځ پاکستاني طالبان د مئی په لومړۍ نیټه د نیویارک په ټایم څلور لارې کې په ناکامي بمی حمله کې په لاس لرلو تورن کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي د هغو درې تنو امریکایانو میندو ته به د ملاقات اجازه ورکړي چې له عراق سره په سرحدي سیمه کې د تېر جولای په میاشت کې نیول شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دولتي تلویزیون له لارې وویل چې د ایران حکومت د بشر دوستۍ له مخې امر کړی چې دوی ته د ویزې ورکړل شي. د دغو درېو امریکایي ځوانانو کورنۍ وایي چې دوی د عراق په کردستان کې په ګرځېدو بوخت چې په غلطۍ د ایران سرحد ته اوښتي وو، خو ایران هغوی په غیر قانوني او وختو تورن کړی دي او وایي چې د متحده ایالاتو له جاسوسي سازمانونو سره اړیکې لري. د ایراني مسؤلانو په وینا دوی به محاکمه شي. د یادو شوو امریکایانو کورنۍ او د امریکا حکومت د جاسوسۍ په نوم دا تورونه ردوي او د هغوی د خلاصون غوښتنه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وایي هغه دې ته تیاره ده چې ایران ته د مستقیمو خبرو یو بل چانس ورکړي. ترکیه چې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب لري تېره اونۍ یې وړاندیز وکړ چې اروپایي اتحادیه کولی شي د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د مخنیوي لپاره له ایران سره د جوړجاړي هڅه وکړي. اشتون په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په میاشتنۍ غونډه کې د خبرو په پای کې وویل بندیزونو ته یوازې له څلورو تر شپږو اونۍ وخت پاتې دی. د اشتون ویاند وویل د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اشتون د انقرې له لوړ رتبه ډیپلومات احمد داوتوګلو څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط له ستر مذاکره کوونکي سعید جلیلي سره د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د عراق امنیتي ځواکونو نن له پرونیو خونړیو حملو وروسته چې څه باندې سل کسان پکې ووژل شول امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په عراق کې پرونۍ حملې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوې چې پکې شاوخوا درې نیم سوه تنه نور ژوبل شول. تر ټولو خونړۍ پیښه په هیله ښار کې د نساجۍ د یوې فابریکې په مخ کې وشوه چې د درې موټر بم چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول. د نړیوالې ټولنې من جمله د امریکا متحده ایالاتو دغه حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل متحده ایالات په دې باور دی چې دغه حمله به د عراقیانو هغه اعتماد ته زیان ونه رسوي چې دوی پر خپل حکومت او امنیتي ځواکونو لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې سره د امریکا د ملکي اټومي انرژۍ د همکارۍ موافقه بیرته احیا کړې چې له مخې یې له موسکو سره په دې برخه کې همکارۍ انتظار کوي. دغه موافقه چې اوباما کانګرس ته د منظورۍ لپاره استولې پکې د 2008 کال کې له ګرجستان سره د روسیې د جګړې پر سر په موسکو د واشنگټن اعتراض له پامه غورځول شوی دی. اوباما په یو بیان کې وویل چې د ګرجستان وضعیت باید نور د دغې موافقې خنډ ونه ګرځي. اوباما همداشان دې ته اشاره کړې چې موسکو د اټومي پروګرام په خاطر د ایران پر اسلامي جمهوریت د نوي نړیوالو بندیزونو په برخه کې د پام وړ همکاري کړې او د ایران په اړه د موسکو او واشنگټن ترمنځ د همکارۍ اندازه د قناعت حاصلوي چې دغه موافقه د تصویب لپاره کانګرس ته واستول شي. د دغې موافقې له مخې امریکایي او روسي کمپنۍ کولی شي په ګډه د اټومي سکتور په برخه کې کار وکړي، یو له بل سره اټومي ټکنالوژۍ او اټومي مواد تبادل کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف سوریه ته د سفر په ترڅ کې د پرون د سوریه له جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو ولسمشر سوریه ته سفر کوي. بشار الاسد پرون په یوې رسمي ماښامنۍ کې چې په دمشق کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې جوړه کړې وه میدویدف میلمه کړی و. ټاکل شوی چې دواړه مشران به نن هم خبرو ته دوام ورکړي او وروسته به په یو خبري کنفرانس کې برخه واخلي. تمه ده دواړه خواوې به د اقتصادي او پوځي همکاریو په ګډون په ځینو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو یو شمېر اسناد هم لاسلیک کړي. همداشان د خبرو په اجنډا کې د منځني ختیځ د سولې مسله هم شامله ده. روسیه له متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې سره د منځني ختیځ د څلور اړخیزو خبرو یې وغړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه کېږي سوریه به په دې برخه کې هم کریدي رول ولوبوي. له سوریې څخه به د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف له ترکي مقاماتو سره د خبرو لپاره انقرې ته لاړ شي. په اروپا کې د یورو د چلن په زون کې د اقتصادي ثبات او په اروپا کې د پورونو پر سر د راپورته شویو اندېښنو د له منځه وړلو په هدف د زر میلیارد ډالرو ژغورنې پلان په نتیجه کې چې وړمه ورځ تصویب شو، په اروپا او امریکا کې د اسهامو شاخصونه ډېر اوچت شول چې په یو کال کې ساری نه لیدل کېږي. د اروپا په اکثرو بازارونو من جمله هسپانیا، پرتګال او ایټالیا کې په یوه ورځ د اسهامو ارزښت بې سارې اندازې ته لوړ شو. د امریکا د داو جونز اسهام په سلو کې 3.9 ته وختل. پرون د ورځې په سر کې د یورو ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې نږدې په سلو کې درې لوړ شو چې د ورځې تر پایه دا قوت بیرته وبایله. د تیلو بیه هم یو ډالر او نه شپېته سنته پورته لاړه او د یو بیرل تیلو بیه د نیویارک په بازارونو کې شپږ اویا ډالر او اتیا سنتو ته ورسېده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لس بجې او لس دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان جمهور رئیس بنن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او سبات د امریکا له ولسمشر سره وغږیږي. په کندوز کې د حکومت پلو قومي خلکو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د کابل ورځپاڼو ته لنډه کتنه لرو او د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د سپورت او نیمې نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورسره ملګری پلاوی چې پرون امریکا ته رسیدلی او ټاکل شوی د چین نن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د انډریو په پوځي هوایي ډګر کې د ولسمشر کرزی او د هغه ورسره هیئت هرکلی وکړ. ولسمشر کرزی پرون د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن سره د هغې له لوري په ماښامنۍ میلمستیا کې ګډون وکړ. ولسمشر کرزی به سبا ته په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. واشنگتن ته د ښاغلي کرزی د سفر په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت مهمې برخې نوري اسنوري راوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل کابینې له دولسو غړو او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره تیر ماښام واشنگتن ته ورسېد. ولسمشر کرزی په دغه څلور ورځني سفر کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په ګډون له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د کرزی د کابینې غړي به له خپلو امریکایي سیالانو سره وګوري او په افغانستان کې به د پوهنې، روغتیا، د کاري فرصتونو او د کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو په باب خبرې وکړي. واشنگتن ته کرزی په داسې یو حساس مرحله کې سفر کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې په وروستیو کې یو څه تشنج رامنځته شوی او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې امریکا د هیواد ته په میلیارډونو ډالرو مرسته سربیره په زرګونو نور سرتیري استوي. له هغه مهال رئیس چې د کرزی د لویدیځ ضد څرګندونو د واشنگتن او کابل ترمنځ اړیکې یو څه خړپړ کړي، دواړو لورو هڅه کړې چې د اړیکو د لا خرابېدو مخه ونیسي او دغه د ناندریو مرحله تر شا پرېږدي. د استراتیژیکو اړیکو په برخه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن روډس د مئی په وومن ایټه په یوه خبري کانفرانس کې په اړیکو کې د ستونزو نه بلکې پر ظرفیتونو ټینګار وکړ. ویل چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ ډیر واضح اهداف مشترک دي. دا په دې دواړو لورو لپاره یو مهم فرصت و چې په ګډه دا وڅېړي چې موږ په کومه مرحله کې یو او وړاندې باید کوم ګامونه اوچت شي، څه ډول راتلونکو اقداماتو ته اړتیا ده، نړیواله ټولنه له افغانستان سره نور څه ډول اضافي مرسته کولی شي، او افغانان په خپل هیواد کې د حکومتدارۍ او د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د خپلو پلانونو په تطبیق کې نور څه اضافي ګامونه اوچتولی شي. له کرزی سره د سپینې ماڼۍ د خبرو یو مهمه موضوع به په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو پر هڅو متمرکز وي. سپینې ماڼۍ غواړي پوه شي چې کرزی په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. اوباما د اداري فساد مسله په افغانستان کې د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره خپل لومړیتوب ګرځولی دی. د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت دې ته ژمن دی چې په هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې په مخ یوسي. په سپینې ماڼۍ کې د کرزی د خبرو یو اساسي موضوع به په افغانستان کې له مخالفینو سره د روغې جوړې د بهیر مسله وي او کرزی به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د اوباما ملاتړ ترلاسه کړي. د کرزی ویان وحید عمر وویل کابل او واشنگتن په دې برخه کې چې وسلوال طالبان په څه ډول بیرته په ټولنه کې جذب کړی شي سلپسلو کې موافق دي، خو د طالبانو له مشرانو سره د سولې د خبرو په برخه کې اختلاف په خپل حال پاتې دی. د سولې د خبرو په ارتباط یو ډول مسایل شته چې موږ باید په اړه خبرې وکړو. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو په اندېښنو پوه یو. دلته په امریکا کې هم په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې موږ به له چا سره خبرې کوو، په کومو شرایطو به دا خبرې پر مخ وړو، پر ښځو به یې اغېز څه وي، او هم دا ډول ټولې پوښتنې چې د دې بهیر په اړه موجودې دي، خو موږ به یې په هرې برخې خبرې وکړو او حل لارې به یې ومومو. امریکا له طالبانو سره د کرزي د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو دغه ملاتړ یو څه شرایط هم لري. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری پرون وویل چې دواړو حکومتونو په دې موافقه کړې چې هغه وسلوال چې د سولې په بهیر کې برخه اخلي باید کوم شرایط پوره کړي وي.
I think there's clarity right now between our two governments.
په وایز مپ نظر زموږ د حکومتونو ترمنځ په دې برخه کې چې افغانستان د پخلاینې په برخه کې وړاندې تګ وکړي اصول روښانه دي. زموږ په نظر دا اصول واضح دي. سپینې مڼۍ ویلي چې هغه وسلوال طالبان د سولې په خبرو کې برخه اخیستلی شي چې له وسلوالو شخړو لاس واخلي، له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني.
لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واوریدل، اداري فساد هغه مسله ده چې ممکنه د افغان ولسمشري په اړه په واشنگتن کې له پښتنو سره مخامخ شي، خو ولسمشر کرزی یوازې د بهرنیانو لخوا نه، دننه په خپل هیواد کې هم له انتقادونو سره مخامخ دی. په دې برخه کې هغه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې واشنگتن ته له تګ سره سم یو فرمان هم صادر کړ، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اداري فساد د ستونزو سبب شوی دی. د ننګرهار ولایتي شورا پرون په یوې غونډې کې چارواکو غوښتنه وکړه چې د اداري فساد مخه دې ونیسي. هغه کسان چې په اداري فساد کې ښکیل دي هغوی دې له کاره ګوښه کړي او د ولایتي شورا ملګرتیا دې خپله کړي، کنه نو د شورا دفتر به وتړي او په مظاهرو به لاس پورې کړي. داود وفا له ننګرهار په دې اړه رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د دوشنبه په ورځ د زرګونو خلکو په یوې رابللې غونډې کې خبرداري ورکړ چې که چارواکي روا غوښتنې ونه مني نو به د شورا دفتر وتړي او په لارینونو به لاس پورې کړي. د ولایتي شورا رئیس نصرت الله ارسلا وویل
زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دا کوم اداره کوم فساد روان دی تغییر درشي، که چارواکي په فساد باندې ککړ دي هغه ځان اصلاح کړي، که ځان اصلاح کړي نه دولت دې ګوښه کړي. بیلګې هم شته دي او اسناد هم شته دي، شواهد هم شته چې هغه زموږ ګرانستان ورون ته هم معلوم دي. هغې باندې یو مثال چې زه غواړم واضح ووایم چې هغه په تورخم په لاره کې د بسازۍ په نوم د پیسو اغوستل دي چې هغه هیڅ بنیاد نه لري او هغه اوازه کیږي چې دا د رئیس جمهور په امضا باندې دغه فرمان باندې شوی ده. او کله چې ما رئیس سره په دې باندې خبره کړې او درسلو ورځې کیږي هغه ویل چې ما هیڅ کلم د سیو د شې امضا کړن نه دی، په خلاف باندې ما لیکنه کړې چې دا شی دی ونشي او دا کار دی ونغستل شي. دغه غټه بیلګه ده او نور هم شته دي چې ور نږدې رکھیني او باندې خبرې وکړي.
ننګرهار یو سیمیز مشر نجیب الله صاحبزاده وویل
په ننګرهار کې د سو مستعار نمونه باندې اکثره ډیر قراردادونه شوی دي او دلته په ننګرهار کې چې اکثره ټیکی ورکول شي دی او اکثره کارونه ستر رسیدلی دي د سو مشخصو افرادو کړي او لخوا ستر رسیدلی چې نتیجه ولس نه دلدلی. همدغه وجه ده چې سپیناوی نه دی موجود، همدغه وجه ده چې حساب دهی نه ده موجوده او په همدغه وجه باندې ولس شاکی دی. تاسو نن د سرکونو حالت وګورئ، تیر یو کال مخکې جوړ شوی دی، نن په کندو باندې بدل شوی دی. همدغه نتیجه هم ده چې فساد موجود دی، غبن موجود دی، خیانت موجود دی او شفافیت نشته. ولایتي اداره دي کې مسؤل ده چې د هغې په کامله توګه باندې څارنه او پلټنه نه ده کړې.
خو په ننګرهار کې د پښتون په نامه د یوې اونیزي چلوونکي شان پاچا شینواري وویل ولایتي شورا د امتیازاتو لپاره مخالفی هسی په کار اچولی. دوول
د لومړی غونډه نه ده چې دوی جوړه کړی ده، د دینه مخکیم دوی خپل عکس العملونه خود لیدي او دوی غواړي چې د پخوا په شانتی به په ننګرهار کې دوی حکیمت راشي او دوی واکین د غد ننګرهار ټولي غټي د پخوا په شانتی خپل کور ته ویسي. نو دا د مادیاتو یو جګړه ده، یو جنگ ده، د ولسونو د فیادو او د ولسونو د ګټو د پاره خبران زبکینه وینم او ډیر د خپګان خبره ده چې زمون قومي مشران او ولسی وګړي د دوه دریو کسانو لخوا نه استعمالي د ننګرهار واکی هغه غټي چې زورت اشاره وکم چې دغه ننګرهار ټول سرکونه مخکې کند او کفاره وي هاډ غټ سرغه بو پکې دا کویان بو پکې دومره ګرد غبار بو په دې ننګرهار کې چې زمون همدغه محترمین چې دلته غټ غټ خبرې کوي دوی په سپیډ کې روان و او دغه ننګرهار والی راغی دغه سرکونه مون ته را جوړ کړ چې هدا پورې دلته علمي زده کړم کیږي. دوی لګي دی هڅه کوي کوشش کوي چې پرې ساتونو کې خپل شخصیتونه وګماري په شاروالۍ کې خپل شاروال راولي او په زمین کې په د ولایت هغه چارې او هغه خواږه چې دوی مخکې کتلي غواړي چې بیا دوی په قبضه کې کنټرول یې او د دوی په واک کې راشي.
بل لوري ته ننګرهار ولایتي ادارې د اداري فساد او د قانون د نه تطبیق تورونه تر دې وړاندې رد کړي، خو دغه نوې خبرداري په اړه تر اوسه نظر نه دی څرګند کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د حکومت پلو قومي مشرانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. په دې پیښې کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیح می په اړه معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ته چیرمه د تلاوکې په سیمه کې د دولت د طرفدارو قومي پولیسو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې مرګ ژوبلې رامنځته شوي دي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی دغه نښته تاییدوي، وایي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په سیمه کې د دولت د طرفدارو قومي پولیسو د قمندان اساق نظامي د سپرلۍ په موټر ډزې وشوې چې پکې په خپله قمندان اساق نظامي ټپي او یو تن ساتونکی وژل شوی دی. د ښاغلي یعقوبی په وینا چې دغه موټر په خوا د مخالفینو څخه نیول شوی و، لکه چې وایي
موټر کې ناست قبل از مو ګروپا ګرفته بودن یک موټر سراچه از دوباره موټر د کمین از مخته نظامي سطحي زخمي ده که یک نفر شهید شده.
هغه سراچه موټر چې ښاغلی نظامي او ساتونکی یې پکې سپاره و پخوا له مخالفو ډلو څخه ترلاسه شوی و. ویل کېږي چې په دې کمین کې متقابلې ډزې هم شوي دي، خو د مقابل لوري له تلفاتو څخه معلومات نه دي ورکړی شوي. خو له سیمې څخه یو تن عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې وویل چې په دې کمین کې د قمندان نظامي په ګډون درې تنه ټپیان او دوه تنه نور وژل شوي دي. ټپیان د کندوز حوزوي روغتون ته لیږدېدلې او فعلاً تر درملنې لاندې دي او د ښاغلي نظامي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. بل پلو ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې د دولت د طرفدارو قومي پولیسو پر دغه قمندان باندې د الفتح د عملیاتو په ترڅ کې برید شوی دی چې په نتیجه کې دغه قمندان له خپلو اووه تنه ساتونکو سره وژل شوی دی، خو دغه ادعا امنیتي سرچینو نه ده منلې. ویل کېږي چې د دې پیښې په ارتباط تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي، خو د پولیسو لټه روانه ده.
په کندوز کې مو د قومي پولیسو او مخالفینو ترمنځ د نښتې واورېدل. اوس هم حمید مومند چې په کابل کې د نننیو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او معلومات راکوي چې په دغه ورځپاڼو کې په کومو مسایلو باندې خبرې شوي.
سرنوشت خپل لومړی مخ په یو مطلب کې لیکلی چې د اوباما اداره ډېره لیواله ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پراخې اړیکې ټینګې شي. ورځپاڼې په دوام کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په اسناد لیکلی دی چې اوباما هڅه کوي له حامد کرزي سره د پخواني ولسمشر بوش په څېر تودې اړیکې وپالي. په ورځپاڼه کې واشنگټن ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه هم یو مطلب خپور شوی او هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شتو ځینو ستونزو د هواري لپاره خورا مهم بلل شوی دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ولسمشر کرزی پروستی حکم بحث کړه او لیکل دي چې دا به د دې پدیده د لمنځوړلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. هیواد به په خپل مطلب کې هیله څرګنده کړه چې امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت اغیز وکړي. ورځپاڼه په افغانستان کې د روانو پوځي حالو ځلو په اړه د امریکا د ولسی جرګې د مشر څرګندونه راخستې او د هغې په حواله لیکلي چې دا ماموریت امریکا او نړۍ ته ډېر اهمیت لري. ورځپاڼه د خپل لومړي مغټ سلیک د کابینې د تېرو ورځې غونډې ته ځانګړې کړې چې پکې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په موضوع هم بحث وشو. ورځپاڼه لیکلی دی چې کابینې یو پلاوي ته دنده وسپارله چې ایران ته سفر وکړي او د افغان بندیانو د اعدام په اړه د یو روښانه انځور ترلاسه کړي. ویسا بیا د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی چې ایران په نیمروز ولایت کې د نامنیو د خپرولو له لارې غواړي چې په دغه ولایت کې د کمال خان بند د جوړېدو مخه ونیسي. ورځپاڼه په دوام کې د ایران ته لاسوهنه یو بل لامل ته هم ګوته نیولې او لیکلی چې ایران غواړي امریکا ته دا وښیي چې دوی هم ورته ستونزې جوړولی شي. په ورځپاڼه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د ولسي جرګې غبرګون ته په اشاره لیکل شوي چې دا ډول پیښې او په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې کېدونکي نارواوې ولسي او مشرانو جرګې ته د خپلې دبدبې د دلو موقع ورکوي. ورځپاڼه لیکلی چې باید دا ډول پیښو په وړاندې له سیاسي چلند نه لاس واخیستلی شي او افغانانو سره رښتینې خواخوږي وشي. اسلام وانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه څېړلې او لیکلی چې دا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. خو اسلام به په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلی چې د ډاډمن امنیت ټینګول د خلکو اساسي غوښتنه ده. افغانستان ټایمز بیا په یو مطلب کې د اوباما او ولسمشر کرزی ترمنځ د خبرو په اجنډا بحث کړه او لیکلی دی چې دواړه خواوې هڅه کوي چې په دې لیدنه کې زیانمنه شوې اړیکې بیا ورغوي. په ورځپاڼه کې په نیویارک کې د بم د یوې ناکامه حمله وروسته چې پکې د طالبانو د لاس لرلو په اړه شواهد ترلاسه شوي، د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه شوې او لیکل شوي چې د پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سخت حالت سره مخامخ کړې دي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر روان حالت بحث کړی او لیکلی دی چې په هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې د افغانستان په کورنیو تولیداتو باندې د وارداتو اغیزې انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې دا د هیواد د صنایعو لپاره خورا زیان اړوونکی دی. او خدمتگار هم امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر پر وړاندې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې تمه ده په دې برخه کې ځینې نوې تړونونه لاسلیک شي. ورسپاڼې په بل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر کرزی د امریکا په غوښتنه په خپل دې سفر کې د افغان کابینې لس کلیدي وزیران او د خپلواکو ادارو رئیسان هم له ځانه سره بیولې دي. په ورسپاڼې کې په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت باندې د القاعده د ممکنه برید په اړه هم خبرداری ورکړل شوی او لیکل شوی چې القاعده د دې کار لپاره له زیره موټرونه کار اخلي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې تروریستان له هغې وسلوالې شبکې څخه الهام اخلي چې په پاکستان کې جړلې غځېدلې دي یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې ځینې ټکي رضوان مراد راوړوي.
دا چې د تروریزم په تور نیول شوی پاکستانی الاصله امریکایي فیصل شهزاد د نیویارک ښار د ټایمز څلور لارې ته څنګه ورسېد، د کتونکو په وینا دا په پاکستان کې د مخ په غزیدونکو تروریستي ملاتړو شبکو کار دی چې د نړۍ ګډ ګډ کې تروریستان ترې الهام اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي او پاکستانی مسؤلانو په حواله وایي دوی اوس په دې غور کوي چې کومې وسلوالې ډلې به د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې چیرته چې طالبان نو القاعده فعال دي فیصل شهزاد ته پوځي روزنه ورکړي وي. د تروریزم ضد مبارزې یو امریکایي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي په کلي ډول اوس وضعیت داسې ده چې په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیت او پټنځایونو دې ته زمینه برابره کړې ده چې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه تروریستان دغه هیواد کې د روزنې لپاره جذبېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې د لویدیځ په ضد کوم تروریستي حملې پلان شوې وې د هغوی طرحانو د پاکستان او افغانستان د پولو په اوږدو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې ده او د پاکستان مختلفو برخو ته د سخت دریځو رسیدل د هغوی په ضد د دغه هیواد د پوځ او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو محدودوالی ښیي. واشنگتن پوسټ په دې لړ کې د یو پاکستانی وسلوال طالب خبره راخسته چې دغه ورځپاڼې ته د تلیفون له لارې کړې ده. هغه ویلي د طالبانو شبکه په ټولو ځایونو کې فعاله ده. نوې استخدام شوی کسان چې پکې اروپایان او امریکایان هم شامل دي لدې نه مخکې چې د روزنې کمپونو ته یوړل شي په نورو سیمو کې په ګوخه حالت کې تر بشپړې څارنې لاندې ساتل کیږي. ورسپانې ته دغه پاکستانی طالب ویلي د نوې وسلوالو د روزنې لومړنۍ سیمه د شمالي وزیرستان غرونه نه بلکې زر کیلومتره لرې د کراچۍ ښار دی. د ورسپانې په وینا د هند ضد سخت دریځو وسلوالو ډلو تنظیمونکو په کراچۍ ښار کې چیرته چې ګڼ قومونه په یو نامنظمه ټولنه کې سره ژوند کوي محفوظه او پټ مرکزونه جوړ کړي دي. بل لور ته بیا د پنجاب ایالت دی چې د کارپوهانو په وینا دغلته د هند ضد وسلوالې ډلې تر ډېره حده دې ته زیاته اړتیا نه لري چې مخفي فعالیت وکړي، ځکه چې نه یوازې دولت ورته سنوایي بلکې مرسته هم ورسره کوي. د لشکر طیبه او جیش محمد په شان وسلوالو ډلو اوس دغلته په نویو نمونو سره په آزاد ډول خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی او یو شمېر مشران یې له نیول کېدو وروسته بیا د محکمو لخوا خوشي شوي دي. واشنگتن پوسټ وایي په 13 مارچ میاشت کې د پنجاب ایالت په اعلی وزیر شهباز شریف د دې لپاره سخت انتقادونه وشول چې نوموړي له طالبانو وغوښتل چې په دې ایالت کې خپل نفوذ زیات کړي. د طالبانو او سخت دریځو د چارو کارپو او مخکښ پاکستانی لیکوال احمد رشید واشنگتن پوسټ ته ویلي دغه سخت دریځو ډلو ته هیڅ چانس نه دی ویلي. هغوی خپل څیرې بدلې کړي، وسلې پټې ساتلې او د شمال لویدیځ له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکه پیدا کړې ده. نوموړي ویلي خبره خدا ده چې کچیرته ته له دغه وسلوالو ملاتړ کوې نو په هغه صورت کې به ته مسؤونې. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وی په دې اړه پلټنې کوي چې په نیویارک کې د ناکامه بمی برید په تور نیول شوی فیصل شهزاد په دغه هیواد کې له کومې وسلوالې ډلې سره اړیکه لري، یو شمېر امنیتي مسؤلانو بیا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې فیصل شهزاد حتما د جیش محمد سخت دریځي وسلوالې ډلې سره ارتباط لري.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات سلو راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په روانه خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او نیمه نړۍ. خو تر هغې د مخه ساعت ته ګورم، لس نیمه بجې کیدونکې دي. نوریاس نوری سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې په ایران کې د اعدام کیدونکو افغان بندیانو د مسلې د څیړلو په هدف یو پلاوی ایران ته واستول شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغانستان ته د امریکایي نوي ځواکونو په رسېدو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په پراخېدو سره به په دې هېواد کې تاوتریخوالی زیات شي، خو په دې جګړه کې به د ده په وینا موږ ګټونکي یو. سولساتي ځواکونه وایي تېر ماسپښین د هلمند